لوبو له ميدانه هرأوني لآزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ده او ز بختیار ساحل مو بیا هم قربم په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي راشد خان یو بار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ په وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبګلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی د خاغلی شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه ام لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه او په د مغه واجه او جګه د ټیسټ میچ کې ام اماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده
دغه راز هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلې دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه په دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره وځي شي
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی ریاض حسن رحمت شاه عظمت الله مرزی اکرام علی خیل رحمان الله گربز ابراهیم زدران محمد نبی گلبدین نائب ننګیالی خروټی علامه محمد غزنفر بلال سمی فضل حق فاروقی نور احمد نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل بلال سمی علامه محمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړ یې دي یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی پاته فرست کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 3 وکټې اخیستې دي که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې ډیر ښه پرفارمنس کړی و ننګیاله خروټه بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوته ستوره لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټه چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په اته لستی سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې یې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب الرحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شلو ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې لاغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسل هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلاړۍ وبایللې. د کرکټ د څارون کومینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پاره ولیدي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازینی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدي ډېری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول زګه سی ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درېګه په پوری کټ باندې کرا خلاصې یو ګدا د سی خو مونږ ډیره کم سیالي دی ټیسټ کړی دی دو مداد سی راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
د ویلو دا افغانستان با خپل بل لوبلړی چې درې ورځنی سیالي دی هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په منې ټا پایل کړی یا د لوبلړی ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زنیو نویو ځوانانو په ګډون شپاړس کسي ز لوبډل هم اعلان شوی دی
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
او رسته خبر مداد چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پایلو به وګټل یا د پایلو بچی د چار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالی کې ترسره شو کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پایلو به ګټي د دې پایلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټلا لومړی توپوهنه وکړه په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 202 شپته منډې جوړې کړې د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپته منډو هدف وټاکه د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل محمد ریاض 250 رحمان زرمتی څلويخ او مروان نثار شل منډې وکړې لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی څلور عاقل احمد دوه عمر زیب وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په نهه سلوختم اور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړی د پکتیا لپاره په توپچونه کې سمیع الله سرمست حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله د غراز د لومړی درجه ولایتي سیالیو غوره توپوهونکی هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړو کې د 2 سلیزو پرمټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وي د غوره توپچونکو جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمد زی ته ورکړل شو چې پاته پاړو کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو د 15 پړاو لومړی درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړي هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچون کې عقل خان ونومول شو چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمن اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي د ولیدې چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده نور په مرکه کې ووري
رحماني صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راکړه د پیل پښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدله چې داغه ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لري کېدله همدا سینوین د لوبډلې څخه ایستو سو بیا مجب پسې زخمی سو بیا هم داسې عظمت عمرزی زخمی سو نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروفه سوله داغه تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سوله د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بخي داغه نارضایت لوبډل تر اتک مستاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل داغه ته هم داسې نظر و داغه ورته هم داسې پریکړه و خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې بیا ځینې لوبغاړي وبیرېدل نو لاملونه هم دا و چې لوبډلی کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی، یا به د لوبډلی څخه ډیر ساتل کېدل. یا هم داسې په 15 کسیز و 16 کسیز لوبډلی کې و، خو په 18 کسیز لوبډلی کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلی ته چې لوبډلی ته وخت ورکول سي، دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله، چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، دا پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته، او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګیټوي. حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې، د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو. د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواس ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده، هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي، نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي، دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي، او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي، موږ خو لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی، او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
وروستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمې حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړې ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلې. همداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیاو څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیاو څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې، بیا خو اناندریس ما بین سو د لګورو پر سر باندې. نو هغه کې د معلومیدل چې لوبډله ډیره ستړې ده. به بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري، چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي، مسؤلیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسؤلیت د یو لوبیا اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی او خپل دورای پښ کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي، هغه اوله خبره کې ما پوښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راسي هلته لیګونه پرېږدي. که تاسې وګورئ په دغه څو سیریزونو کې، د ساوت افریقې لیګو، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګو، همداسې د بنګلاديش لیګو او دغسې نور لیګونه، او هغه د دوی څخه لس اوریز لیګونه و، دا و هغه د دوی څخه مس ول چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې، میچ ته پاتې دوی ورسېږي، هلته میچ وکي، کیمپ و، هلته کمبینیشن جوړول و، هلته پلانینګ جوړول و، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکل دی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، د هغو سم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د ایرلند پر وړاندې تر وروستۍ ټیسټ سیالۍ وروسته محسوسوي چې یو ورځنۍ سیالۍ به خورا سختې وي؟
بالکل، د ایرلند لوبډلې سره د تیر ټیسټ لوبې ته په کتو سره چې هغه څخه موږ ډېره سخته ماته وخوړله، زموږ را روانې لوبې د دوی سره سیریز و، یو ورځنۍ لوبې او شل اوریزې لوبې به ډېرې په زړه پورې او ډېرې به سختې وي. زه فکر کوم چې افغان لوبډله به تر ډېر فشار لاندې وي، یوازې د دا ټیسټ ته نه، که موږ وګورو د امارات سره هم موږ ښه لوبې ونه کړای سولې، لکه تر فشار چې لاندې وو، همداسې د هند سره، بیا د سریلانکا سره، سریلانکا سره مو هم ټیسټ هم شل اوریزې هم یو ورځنۍ لوبې ډېرې بې خونده لوبې وې. نو دا به هم ډېرې سختې لوبې، خو زما په فکر لوبډله زموږ پر ایرلند باندې ډېره قوي ده، او دا اوس هم که ځینې لوبغاړي چې نسته په شکل لکه راشد خان و مجیب و دا لوبغاړي، نو بیا هم زموږ لوبډله ډېره پر ایرلند باندې قوي ده، او لوبې به هم ډېرې په زړه پورې وي، او د افغان لوبډلې دپاره به د
بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي. همدا دوی باید بیرته کمبیک وکړي او راوګرځیږي او ډیر کوي باید راوګرځیږي. او زه هم داسې فکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کمبیک کوي او بیرته به راته کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړې دي چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسیدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډېر لوړ سوله چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هېوادونه یې مات کړي. نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سوله. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په د هغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سوله. ډېرې ناندرې پشکې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاتې سولې، موضوع هم دغسې پاتې سوله. د ملت سره د ادارې د خوا څخه هیڅ هم شریک نه سوله. نو دا په خپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه. لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دې کښېنولی واوسېږي، د هغو څه دې پوښتنه وکړي، د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې اعلان شوي لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلینډ ته ماتې ورکړي؟
بالکل، ما مخکې هم درته ویل چې په اعلان شوې لوبډله کې زموږ لوبډله د دې بالکل قابل ده چې هغه دی ایرلینډ ته په ښه مارجن سره یا په ښه توپیر سره ماته ورکړي. چې د اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسې به دوی هم یو څه نارامه کړي، خو فکر کوم چې لوبغاړي به کوي راګرځي او زموږ لوبډله وسن تر ایرلینډ لوبډلې ډیره کوي ده. او انشاءالله زموږ لوبډلې ته په کتو سره که د ښه پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې تخنیکي سټاپ یې د لوبې د باندې ورکوي او دوی هلته دننه د لوبې په ډګر کې عملي کی او بیرته خپل سریانې ونه کی او ملت ته په کتو وګوري او دې افغانستان نوم ته وګوري او هلته خپل پلان مطابق ولاړ شي، بالکل به انشاءالله لوبډله ایرلینډ ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په ښه توپیر سره ماته ورکوي.
د ایرلینډ په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ایرلینډ لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او ډېره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي، نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانې کې لوبېږي چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی. د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډېره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګری باندې دوی ویشلې ده. هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلی دي.
که د افغانستان او ایرلینډ ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلینډ سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده. د ایرلینډ په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي. د ایرلینډ په مقابل کې غټ غټ نومونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آر آی پی ایل کې لوبېږي چې د ایرلینډ هیڅ لوبغاړي نشته په شکې. نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ستا. دا اوس هم د راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کویتوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې
دا هغه مثبت پوینت چې موږ یې لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې دپاره مثبت دي او انشاءالله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د آیرلینډ سره. آیرلینډ چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. انشاءالله د دې څخه به راوځي لوبډله.
د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولئ؟
بالکل، پر ځای ټاکنه ده. نوي ځوانان لوبډل ته راتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوانه سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو د ملت جواب ویلی چې بیا له تبوزو اله ته بیا پر بینچ باندې کښېنولي، بیا په یو لسکسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو. یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکوو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هیلې د خاورو سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسی. هغه ته باید وخت ورکول سی. دسې هم نه شي بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډل ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کې مراوستي نو سبب یې بل راولم. نه، لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سی، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سی، پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سی. هغه ته باید داسې وخت ورکول سی چې هغه دا ځای مو کتل سی چې لوبډله په کم ځای موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوي زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته چټک شي؟
و بالکل، نوي زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه چې دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي. خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل د دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې څخه اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي. او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسی کیمپ برخه وګرځي. کته سپنړی کې موږ سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راوخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راوخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 دي. د وخت په تیریدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 ته بېرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ په سهیر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومیسټیک کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستونځي غالي.
د راشد او مجیب ځای ناستي بډیر ستونزمنی په اوس وخت کې. خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موږ نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. دا باید په ډیر دقت سره، دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سی، باید وپیژندل سی، باید د وسه څخه پر هغو باندې کار شروع سی، باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلنډ سره یې لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلود یې هغو کې باید دوی ته موقع ورکول سی د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورسته پښتنه کوم اټکل دې څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ایرلند سره یې ورځنۍ لرو هغه به افغانستان په ډېر قوي مراد سره ګټي. بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم ته راګرځي او انشاءالله زموږ دعاوې هم دا دي او د ټول ملت دعاوې هم دا دي چې لوبډله به بیرته خپل اقوي وخت ته راګرځي انشاءالله.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورځې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو دا خپرونه هم دومره وه. تر یوې بلې اونۍ مو په لویه لاس پارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو بار بیا په و مورس کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړي ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متی الله تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلي د یو کس د مرولېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو توده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل. طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي. مجسمه د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت غیر خبره یو لوی رول لري. هغه ویل چې د افغانستان مخندوستاتو تعلقات کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور. ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایلو رانیولې نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړي چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند دا هغه مېژوان تل دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو تر څنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبانو رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله ښودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوي حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادي راډیو سره خبرو کې هم دې ټکي ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولی د افغانستان لپاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لا هغه ځای دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه؟ طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله خودلی. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2022 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې 14 میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومه مسئله بنیادی چې کوم مسلو په بنیاد باندې د مشکلات پیدا شوې دي لیکن د مهاجرینو مسله ده او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په مسله کې به څه بدلون راشي لیکن د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تیره ورځ کله بیان راغلی نو پای کې مې اشاره وا چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو او په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپلمنځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسې ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او اثر منشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپلمنځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولي. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پس غرد دغه خبره شیخ حیبت الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی نه ملي مشروعیت اهمیت ورکی نه به ملي ته موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړې دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل زړه برابر هر کوم چې موږ زړه غواړي هغه څه حکومت جوړ کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د نړۍ وي چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي، موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخلو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلې زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادي راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په هکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیع الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کوم خلک نازي ده هغوی په اساس څوک خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د د تیر هفته کې هم د څو ورځو کې مونږ بیا د پخوانی سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډېر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم مونږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یوه بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو سرګندونو د فعالانو نیوکه پر ویل چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغړې دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناس ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لویدلې او په وینا یې دا یو الهي مسولیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نشي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چاته اجازه نشته، دوی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکی رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي او د په وینا کې د خلکو په ویرولو او غواخلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپل کړنلاره لري او د هغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه او ان تر دې چې هغه ته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغه کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کویت افغانستان ته په دې خاطر رالیږل راډیو شوی یم، موټر ته ناست ما او د موټر لایسن مې نه و هم زما ملګری د شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اشتری مې نیولی او زه یې ونیولم. نو زه یې مابس ته یوړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته ډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو. مشکلات ډیر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا سعودي عرب ته کاروبار لپاره راځي، د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي، هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټې آنی فرزایمر په لومړي وار د دوهې تړون پر رابطه تر ټولو سخته لاجه کارولې او ټینګار یې کړی ده چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یاد تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالي آنی فرزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فرزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي، او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي. خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشي کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ، او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي، او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنۍ مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بله غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللی چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي، او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړو چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړله په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیرونې د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستانه تللې پلاوي کې 15 تنه افغان سوداګرې هم وې. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شعر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد ته یې دا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د متي الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکه شوې وي استاد ته یې غصه ورسې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلی او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تېره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړی محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تېرولو نه وروسته خلکو په زاریو بېرته راکوز کړی. دغه خبر کلی وی خو ځینې د رسنیو فعالان خندولي، خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مرورېدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبريالې بخنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تېره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیراله کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تېره اونۍ دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وایي د 5م ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره د خو د هند د میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کوي. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوي وخوړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالي سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پر لپسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت پکې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا به اصطلاح پاکستانی ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتر واټن ولي او 70 کیلومتر پر ساعت لاره وهي، خو ایله درې کسان انتقالولی شي. تیرونې د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړه. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو، سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 216 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړه. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هره ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدلی. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړي پیسې راټولې کړي او نوموړي ته یې موټر پرې اخیستی. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
دا ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ.